سهار لس بجې شوې ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو د خبرونه زنوري اسنوري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې په داسې حال کې چې روسیوي طالبان او د داعش غړي د افغانستان په شمال کې سره راټولېږي، څو د منځنۍ آسیا پر هېوادونو حمله وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي د هغه راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې وایي روسیې له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي او ښایي هغوی ته د داعش په وړاندې د جګړې لپاره پوځي مرسته ورکړي. پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو، خو لومړی صفی الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سرټکی. د کونړ ولایتي شورا وایي چې د ورستۍ زلزلې له امله دوی ته بیل شوې پیسې ډېرې کمې دي. افغانان نتي ځوکونه د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د برتنیولو لپاره عملیات کوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې په اړه پکیدونکو نړیوالو خبرو کې سمدستي او سیاسي حل لاره ونه موندل شي، بلکې د خبرې ډېرې هیله بښونکې دي. پوره خبرونه. افغان امنیتي ځواکونه د تخار ولایت در قدل وسوالۍ د برتنیولو لپاره عملیات کوي. د ولسوالۍ پرون د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله. در قد په تخار ولایت کې لمړنۍ ولسوالۍ د چې په تیرو څوارلسو کلونو کې د دولت له کنټرول وځي. له دې سره په یو وخت افغان امنیتي ځواکونه له نږدې دوو کلونو وروسته د تخار په ګاونډي ولایت کندوز کې د ارچی ولسوالۍ ونیوله. ارچی چې له تاجکستان او تخار ولایت سره پوله لري، په کندوز ولایت کې د طالبانو تر ټولو لوی او مهم مرکز ګڼل کیږي. د کونړ ولایتي شورا په دغه ولایت کې د ورستۍ زلزلې له زیانمنو شوی سره ځانګړې شوې مرستې کمې بولي. د دغې شورا مرستیال حاجي جمال الدین بدر نن ازادي راډیو ته وویل چې جمهوري ریاست شپږ میلیونه افغانۍ د کونړ لپاره ځانګړې کړي چې دا د اوښتو زیانونو او مرګ ژوبلو په نسبت ډېرې کمې پیسې دي. په کونړ کې د دوشنبې ورځې د زلزلې له امله د زیاتو مالي تاوانونو تر څنګ یو دېرش کسان وژل شوي او یو سل شپږ نور ټپیان دي، چې د ټولو ولایتونو په نسبت په دغه ولایت کې مرګ ژوبله زیاته ښودل شوې. اخوا د بدخشان ولایتي شورا هم حکومت ګرام بولي چې له زیانمنو شویو سره لازم مرسته نه ده کړې او د مرستې رسولو په برخه کې تېروتنه شوې ده. د زلزلې له امله زیانمن شوي خلک په داسې حال کې د مرستو له نه ورسېدو شکایت کوي چې بیړنیو حالاتو ته د رسیدګي لپاره د دولت وزیر پرون ژمنه وکړه چې له زیانمنو شویو سره به د مرستې په خاطر هیڅ راز هڅه ونه سپموي. د افغانستان د کډوالو او برتستنیدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونه باسي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي، بلکې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د امنیت د خرابوالي له کبله اړ شوي چې دغو هیوادونو ته پناه یوسي.
دغه افغانان چې له افغانستان څخه تللي اکثره دوی د ناامنو سیمو څخه تللي، دوی اقتصادي کډوال نه دي، دوی هلته د جنګ او جګړو له امله تللي.
د راپورونو له مخې افغانان د اوبو په خورا خطرناکو لارو او زیاتو لګښتونو اروپایي هیوادونو ته پناه وړي. اروپایي هیوادونو ته د سفر په لاره کې په زلونو د پناه غوښتونکو کوچنۍ بیړۍ په سمندر کې ډوبې شوې دي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو خلکو د کرکټ د ټیم په بریالیتوب خوښي وکړه او هوایی ډزې وکړې. افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د شلو اورونو په دوهمه مسابقه کې زیمبابوې ته په 5 وکټونو ماتې ورکړه. زیمبابوې په شلو اورونو کې د اوو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې افغانستان ته د 191 منډو هدف ټاکلی، خو افغان لوبغاړو د هدف په داسې حال کې پوره کړ چې یوازې یو توپ لا پاتې و. افغانستان د دوشنبې په ورځ لومړۍ شلو اوریزه مسابقه په 6 وکټونو ګټلې وه. همدارز د 5 ورځنیو سیالیو په لړۍ کې دوه پر درې بریالی شوی و. په پرونۍ لوبه کې دولت زدران، ګلبدین نایب او امیر حمزه هر یو دوه دوه زیمبابوې والا لوبغاړي وسوځول، یو لوبغاړی رشید خان وسوځو. عثمان غنی په 9 توپونو 15 منډې، محمد شهزاد په 500 توپونو 40 منډې، محمد دمی په 14 توپونو 15، ګلبدین نایب په 9 توپونو 56 منډې او کریم صادق په 14 توپونو 11 منډې وکړې. او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو پیربیه: یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ 15 پوله، یو یورو او یا افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، د سعودي او ریال 10 افغانۍ، د امارات او درهم 10 افغانۍ 40 پوله، او زر ایراني تومانه 30 افغانۍ 40 پوله. بیا هم خراغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د سوریې په اړه پکیدونکو نړیوالو خبرو کې سمدستي یوه سیاسي حل لار ونه موندل شي، بلکې دا خبرې ډېرې هیله بښونکې دي. کیری پرون په واشنگتن کې د کارنیګي د سولې په نړیوال انسټیټیوټ کې په خبرو کې وویل
We all agree that we need to find a way to have a political solution.
We مکتول پدی خبری موافق یو چې د اړتیا لرو چې یو سیاسي حل لار وموندل شي. مکتول موافق یو چې د داعش یا د بلې هرې تروریستي ډلې د بریالیتوب مخه باید بیخي ونیول شي. مکتول لدې سره موافق یو چې دا ضروری ده چې د سوریې دولت او د دې هیواد ادارې چې د یوې متحدې او سیکولر سوریې د خدمت لپاره جوړې شوي وساتلې شي. کری دغه راز وویل هغه ستونزې چې نن ورځ موږ سره په سوریه کې مخامخ یو هماغه د تورو لړو یو برخه ده. تمه ده چې کری پدې خبرو کې چې نن د اتریش په پلازمینه کې پیلېږي او سبب هم دوام وکړي د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره وګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر به هم د ویانا په نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. د سوریه پر کړکیچ د بحث غونډه چې نن پنځشنبه د امریکا، سعودي عربستان، روسیې او ترکیې له لوري پیلېږي، د ایران په شمول مصر، لبنان او نور هیوادونه به په راتلونکو ورځو کې ورسره یوځای شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګرینی هم تایید کړي چې نن په دې غونډه کې برخه اخلي. جواد ظریف پرون د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د سوریې پر شخړه ټلیفوني خبرې هم وکړي. په بهرنی خبرونو کې هم درس اوري چې سعودي عربستان هغه ادارې رد کړ چې وایي د عربي هیوادونو ائتلاف په یمن کې پر یو روختون بمبارد کړ او د ملګرو ملتونو پر عمومي منشي بانک کې مونږ انتقاد وکړ چې سمدستي دغه ائتلاف د دغه پیښې مسؤل بللی وو. د یمن په ساده ښار کې د بي سرحد ډاکټرانو پر روختون د تیر دوشنبه ورځې په حمله کې هیڅوک نه دی وژل شوی. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان استازي پرون ویل د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي هیوادونو د ائتلاف الوتکو پر دغه روختون حمله نه کړې او د پیښې په وخت کې د دغه ائتلاف الوتکو پر ساده د پاسا نه الوتلې. سعودي عربستان ویلي چې د پیښې په اړه د حقیقت موندنې څېړنې روانې دي او د ملګرو ملتونو د سرمنشي بانک مون پر هغې وینا ژوره خواشیني څرګندوي چې د دغې خواشینونکې پیښې په اړه د کره او بشپړو معلوماتو له ترلاسه کېدو مخکې د دغې پیښې ملامتي پر دغه ائتلاف واچوله. بانکی مون د سیشنبه په ورځ دغه حمله چې د په وینا د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وکړه وغندله او ویل دوی یو روختون په نخښه کړی وو. او اتریش وی له ګاونډي هیواد سلووینیا څخه د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تخنیکی دیوال جوړوي. او اتریش د کورونی چار وزیر یوهانا میکلیتنز پرون د خپل هیواد پارلمان ته ویل د دیوال یا کټاری د جوړولو کار به په لس ورځو کې پیل شي. د پاینه حال کې ویل چې داسې کوم پلان نشته چې د ټول اتریش په شاوخوا کې کټاره ودرول شي. سلووینیا هم پرون ویل چې په پوله کې د کټاری د درول لپاره تیاری نیسي. دغه هیواد صدر اعظم میرو سیرارار د امنیت شورا غونډې ته ویل که ضروری و موږ چمتو یو چې فوراً کټاری ودرو. سکل تروسه پوری تر ول کو زیات پنه غختون کی چې اکثره د سوریې، افغانستان او افریقایي هوادونو اوسیدونکو دي اروپا ته رسیدلې دي. دا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مومنه.
لا سفی ولستانګ زمنانه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول ک غوړی بیا هم د خبرونه او ځین نور خبرونه البته ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کیشته پته مو ده ازادي رادیو انټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې روسیه وايي طالبان او د داعش غړي د افغانستان په شمال کې سره راټولېږي څو د منځنۍ آسیا پر هیوادونو حمله وکړي. آیا د دغو دوو ډلو ترمنځ دا ډول یو اتحاد ممکن دی؟
زه فکر نه کوم چې طالبان دې له داعش سره لاس یو کړی او دوی د داس په اصلاح قوت هلته جوړوي تر څو د منځنۍ آسیا په هیوادونو حمله وکړي.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا د هغو راپورونو په اړه چې وایي روسیې له طالبانو سره اړیکې ټینګه کړې او ښایي هغوی ته د داعش په وړاندې د جګړې لپاره پوځي مرسته وکړي اندېښنه څرګنده کړه او د دې خبرې د سپیناوي لپاره یې د یوې سیمه ییزې غونډې د جوړېدو وړاندیز کړی دی.
تاریخ 25 نومبر او 26 یک جلسه منطقوي دایر میشه د روسیې کمرشن دولت په دولت خوند شوه.
د پاکستان یو لوړ پوړی چارواکی وایي دا هیواد پر افغان طالبانو بشپړ کنټرول نه لري، یوازې پر هغوی نفوذ لري.
بول نہیں ہے صرف تھوڑا بہت انفلوئنس ہے کیونکہ انہیں یہاں پہ کوئی نہ کوئی
د افغانستان چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکو هغه تورونه رد کړل چې د دې ادارې یو شمیر کارکوونکو پر مشرانو د فساد او خیشخوري په اړه لګولې دي.
زه په دې کې شک لرم، شک په دې لرم چې دا به د حقیقت ولري. کاملا کوم شانس په غو کې ویل سوی دي، یعنی تر ډېرې حد پورې ګرد درواغ دي.
د حقیقت صدای په اونیس پروګرام کې مو د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې لمرستیال سره خبرې کړې دي. دا او د انصاف په لټه کې بل اونیس پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. روسیا وايي طالبان او د داعش غړي د افغانستان په شمال کې سره راټولېږي څو د منځنۍ آسیا پر هیوادونو حمله وکړي. روسیې دا وروسته رل دی وکړه چې په یو راپور کې وویل شول چې روسیې د داعش پر ضد له افغان طالبانو سره مرسته کوي. د سیاسي چارو افغان کارپوهان د داعش او طالبانو ترمنځ د یووالي احتمال لږ بولي. اسمت سروان پر دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د روسي استخباراتو د چهارشنبې په ورځ د طالبانو او اسلامي دولت یا داعش له لوري پر منځنۍ آسیا د یرغل د خطر په وړاندې خبرداری ورکړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د فدرالي استخباراتو د ادارې رئیس الکساندر بورتینکو فوویل د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په پوله کې د طالبانو چې ځینو یې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره وفاداري اعلان کړې ده راغونډېدو د حملې خطر خورا زیات کړی دی. افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو نظر خاوند دانش کړو خیلوی فکر نه کوي چې طالبان او داعش په خپل منځ کې جوړ راشي او بیا په ګډه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تهدید پیش کړي.
زه فکر نه کوم چې طالبان دې له داعش سره لاس یو کړی او دوی د داسې وخت په اصطلاح قوت الته جوړي تر څو په منځنۍ آسیا په هیوادو شامل وکړي. اما کېدې چې دې کې هم شک نه چې د داعش سره یو ځای سوي خلک یا هغه کسان چې هغه د ازبکستان، ترکمنستان او ډیری د تاجکستان دی او د کې شک نشته چې دوی په بدخشان کې، په کندوز کې، په فاریاب کې دغه جګړه د دې لپاره شروع کړي تر څو دوی هلته داسې یو ځای پیدا کړي تر څو دوی نه یوازې د افغانستان حکومت ته یو سرخوږی پیدا کړي بلکې د منځنۍ آسیا هیوادونه تهدید کی.
افغانستان د منځنۍ آسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري او د دغو هیوادونو له لارې د افغانستان ډیر اندازه مخدر مواد روسیې ته قاچاق کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د رواني میاشتې په لومړیو کې د افغانستان حالات حساس پړاو ته نږدې بللی وو او د پخواني شوروي اتحاد پر جمهوریتونو یې شخ کړی وو چې د احتمالي حملې د مخنیوي لپاره اقدام ته ځان تیار کړي. خو په همدې منځ کې د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زای وایي چې روسیا د افغانستان په شمال کې له غیر مسؤولو وسلوالو سره مرسته کوي. تر دې مخکې ډیلی بیست ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي وو چې مسکو له طالبانو سره پټ تماسونه نیولي او مرستې هم ورلېږلې دي. دانش کړو خیل وایي ویل کېږي چې ممکن روسیا به د دې لپاره د طالبانو ملاتړ کوي چې په دغه هیواد کې د داعش د نفوذ مخه ونیول شي. شاغلی کډو خیل همداراز وایي چې د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې له ډېر پخوا راهیسې شته. خود عطف نقطه په لوګر کې د وی روسیې الوتکې للویدو او د هغه د پیلوټ له نیول کېدو وروسته و.
په لوګر کې چې دوی کوم پیلوټ نیول شوی و هغه روسانو ته وسپارل شو او دغه وخت نه د روسیې او د طالبانو اړیکې په کېدو دي او داسې معلومات شته چې پاکستان واری یعنی تر دې راهده پورې هغه لابي کوي تر څو د طالبانو او د روسي ترمنځ اړیکې جوړې کړي او دوی مرسته ترلاسه
کړي. د پوینا پاکستان هم له روسي سره د طالبانو د اړیکو په جوړولو او د روسي د مرستو په جلبولو کې رول لرلی دی. تر دې په خوا د ایران په اړه هم ویل شوی و چې په فراکه د داعش په وړاندې له طالبانو سره مرسته کړې ده.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د هر هیواد مرسته به د افغانستان په کورنیو چارو کې بربند لاسوهنه وانګیرل شي. دا خبره د دې جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی پرون ازادي راډیو ته وکړه. احمدزی د یو پلاوی په مشرۍ په وروستیو کې مسکو ته تللی و او د هغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان له دولت سره د روسیې د مرستو او دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. نوموړی دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې په دې وروستیو کې د لیبیست خبرونې راپور ورکړ چې روسیې له افغان طالبانو سره تماس ټینګ کړی دی او ښایي هغوی ته د داعش پر ضد روانې جګړې لپاره مرسته ورکړي. نور تفصیل یې د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې افغانستان له روسیې څخه د پوځي مرستو په تمه دی، راپورونه وایي چې روسیې د داعش د فعالیتونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره اړیکې نیولې دي. ډیلی بیست امریکایي خبرونې لیکلي چې مسکو او طالبان غواړي ګاونډیو هیوادونو سره د خبرو لارې هوارې کړي. عین وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د افغانستان له وسلوالو مخالفینو سره د هر هیواد مرستې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ده. د دې جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی د چهارشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل د افغانستان له وسلوالو مخالفینو سره د روسیې د مرستو په اړه سناسه اندېښنې راولاړې شوې دي. د وویل د دې اندېښنو د لرې کولو او د داعش د ډلې پر ضد د مبارزې لپاره په پام کې ده چې په راتلونکې میاشت کې په مسکو کې د دواړو هیوادونو د استازیو یوه ناسته جوړه شي.
له دولتي غیر مسؤولو وسلوالو سره د مرستو خبره شوې وه. د دې له امله موږ ورسره موافقه وکړه چې د نومبر په 15مه او 16مه به یوه سیمه ییزه غونډه جوړیږي او حکومتونه به سره خبرې کوي او پرته له حکومتونو بل هیڅوک که طالب یا قمندان او یا بل څوک وي حق نه لري چې د افغانستان لپاره له روسیې څخه مرستې وغواړي. دا زموږ په قانون کې نشته.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د ډیلی بیسټ خپرونې وویل چې اوس مهال په تاجکستان کې د مسکو او طالبانو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو لپاره پټې خبرې روانې دي. د خپرونې په راپور کې راغلي چې طالبان نور یوازې نه دي او له ګاونډیو او روسیې سره اړیکې مخ په پراخېدو دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې له روسیې څخه نظامي تجهیزات او په تېره جنګي الوتکې غوښتي او هیله ده چې دا تجهیزات په لږه موده کې ترلاسه شي. په افغانستان کې د روسیې سفیر هم ویلي چې مسکو د افغانستان غوښتنې په پام کې نیولې دي. افغان حکومت د مسکو او طالبانو ترمنځ د اړیکو په حکله تر اوسه څه نه دي ویلي، خو پخوا تر دې ځینو افغان چارواکو ویلي وو چې ګاونډیو هیوادونو د داعش د ډلې پر ضد له افغانستان سره د مرستو ژمنې کړي دي. کارپوهان وایي د پاکستان استخبارات هڅې کوي چې له دې لارې د افغانستان او روسیې ترمنځ بې باوري رامنځته کړي. د دې کارپوهانو له ډلې روحلا امین آزادي راډیو ته وویل دا هڅې د دې لپاره کیږي چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو د ځپلو لپاره د افغانستان او روسیې د یو ځای کېدو مخه ونیسي.
دا زما په نظر یوه پاکستانی پالیسی ده، ځکه چې روسیې په شدت سره د افغانستان په شمال کې د طالبانو له ځپلو سره لیوالتیا ښودلې ده. دا د پاکستان یا د سیمې د استخباراتو پلمه ده او غواړي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ اړیکې خرابې کړي او طالب پاتې شي.
ښاغلی امین تاکید کوي چې د افغان حکومت مشران دې په دې اړه له هوښیارۍ کار واخلي او پر داسې استخباراتي پلمو دې نه تیروزي. ځینې کارپوهان وایي روسیه په افغانستان کې د داعش د ډلې له پرمختګونو اندېښنې لري او افغان حکومت باید د داعش پر وړاندې د روسیې باور خپل کړي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است که بیست به زور آمده ایم و منی فهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است.
به حضور در گاونده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تونه شي،
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په چپو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
په دې خپرونه کې چې نن په دریو بجو پیلیږي او دوه ساعته دوام کوي، بیا هم د افغانستان له دولت سره د روسیې د مرستې پر موضوع خبرې کیږي. په تېره بیا په دې وروستیو کې چې افغان دولت ویلي چې روسیې ورسره ژمنه کړې ده چې د دې هیواد له پوځ سره په تېره بیا له هوایي ځواکونو سره پوځي مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې له بلې خوا روسیې بیا له افغانستانه د طالبانو او داعش د حملو د ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ډیلی بیست هم خبر ورکړی دی چې راپور ورکړی دی چې روسیې له افغان طالبانو سره تماس ټینګ کړی دی تر څو دې ډلې ته د داعش پر ضد جګړې لپاره وسلې یا نور مرسته وکړي. خو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې ښایي دا د پاکستان د استخباراتو کار وي چې هڅه کوي له دې لارې د افغانستان او روسیې ترمنځ بې باوري پیدا کړي. له بلې خوا بیا په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سطلج عزیز وایي پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري، یوازې پر هغوی نفوذ لري چې د دغه نفوذ څخه په ګټې اخیستو کولی شي افغان طالبانو سره چې افغان طالبان د افغانستان له دولت سره خبرو میز ته کینوي.
عزیز وای پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي او نړیوال نه غواړي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه همداسې روانه وي، بلکې هغوی هلته امن غواړي. عزیز، دا څرګندونې وروسته تر دې وکړي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف څو ورځې مخکې امریکا ته په سفر کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په افغانستان کې د افغانستان د امنیتي وضعیت او دغه راز په دې هېواد کې د سولې د پټه پر درېدلو خبرو پر موضوعاتو خبرې وکړې. هغه همداراز پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان دولت سره دې خبرو ته کښېني. زبیح الله شفق پرې رپورټ لري.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سر تجیز پر افغان طالبانو د بشپړ واک لرلو خبره ردوي او وایي هېواد په افغان طالبانو کې لږ ډېر نفوذ لري، خو پر هغوی هېڅ ډول بشپړ کنټرول نه لري. نوموړی همداراز وایي اوس به له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو پرېکړه افغان دولت کوي او پاکستان په دې لړ کې یوازې د زمینه برابرونکي رول ترسره کولی شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د دې هېواد له یو خبري تلویزیون ټان سره د خبرو پر مهال وکړې. عزیز، دا څرګندونې تر هغې څو ورځې وروسته کړي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د روانې میاشت په 28 نېټه په امریکا کې د دې هېواد له ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل او په ځینو نورو موضوعاتو سربېره ورسره د افغانستان د سولې په پروسې هم وغږېد. ښاغلی عزیز وایي چې د امریکا په ګډون نړۍ ډېری هېوادونه د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه لري او هېڅ یو نړیوال ځواک په افغانستان کې جګړه نه غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار وایي پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د پروسې د پیلېدو ملاتړ کوي او ټینګار کوي چې د مذاکراتو د ځنډېدل لړۍ د بیرته پیلولو پرېکړه به افغان دولت کوي. عزیز، همداراز یو ځل بیا هیله وښوده چې د ژمي له پیلېدو سره سم به په افغانستان کې تر وروستي بریدونه کم شي، نو که چیرې افغان دولت غواړي په دې وخت کې د سولې د پروسې د پیلېدو امکانات ډېر دي او ښایي په نږدې راتلونکي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه افغانستان ته سفر هم وکړي. عزیز، پر افغان طالبانو د پاکستان د کنټرول په اړه د پښتنې په ځواب کې وویل
کنټرول نه، صرف تھوڑا بہت انفلوئنس ہے کیونکہ انہیں یہاں پہ کوئی نہ کوئی
مونږ پر طالبانو هیڅ کنټرول نه لري. یوازې لږ ډېر نفوس پکې لري، هغه هم ځکه چې دا خو د ځینو کورنۍ دلته اوسېږي او طبي سہولتونه ورته رسېږي. نو له دې لارې مونږ هغه سہولت شو او ورته ویلی شو چې په نړۍ کې هیڅ قوت نه غواړي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه وي، بلکې هلته مونږ غواړي نو دا انتخاب شوی دولت دی، تاسو باید ورسره خبرې وکړئ. مونږ صرف همدا کولی شو، نور کار د افغان دولت دی چې هغوی ته څه وړاندیزوي او په کومه ایجنډا سره خبرې کوي. مونږ یوازې زمينه برابرولی شو، نو زما په خیال پرېکړه به افغانستان کوي، خو زمونږ له هغوی سره دا ژمنه ده چې په مستراتیجي هغوی پر مخ بیایي، مونږ یې زمینه برابروو. عزیز، همداراز زیاته کړه تر اوسه ورته له افغان دولت له افغان طالبانو سره د تماس نیولو په اړه څه نه دي ویلي. ښاغلی عزیز، دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې صدر اعظم شریف او د امریکا ولسمشر باراک اوباما څو ورځې وړاندې پر افغان طالبانو غږ کړی او چې له افغان دولت سره د خبرو ته کښېني. دا یادونې ور ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربتوب د دې هېواد په مری خارګوټي کې پیل شوې وې، چې بیا وروسته دا لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو د خپرېدو له امله وځنډېده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماخام تر 8 بجو پورې اوریدلای شي. البته په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو 1290 او لوی خارونو کې دغه راز د اف ام په 0.5 څپمو صاف اواز اوریدلای شي. د افغانستان په وخت د ماخام له 8 بجو د سهار تر 8 بجو پورې پر همدې څپو او لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 څپه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. او وسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سلطان محمد سرور د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو مطالب لوستې دي او مهم ټکي وړاندې کوي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې زیانمنو خلکو سره د مرستو تګلاره چټکه نه ده. ورځپاڼه د اغا محمد په نامه د کابل د شور بازار د یوه اوسیدونکي کیسه کوي چې زلزلې کور نړولی او د سول ژمي په درشل کې د بیا جوړولو لپاره دومره امکانات نه لري. لاس انجلس ټایمز د فاطمې په نامه د یوې کوچنۍ نجلۍ خبره هم راخیستې چې وایي د زلزلې د ټکانونو په مهال له دې سخته ویرېده چې کیدای شي د کوټې چت ورباندې را پریوزي. ورځپاڼه لیکي چې زیانمن خلک د حکومت او مرستندویو مؤسسو د مرستو په تمه دي، خو د افغانستان په ښارونو او هم لرې پرتو غرنیو سیمو کې خلکو ته د مرستو رسولو زیارونه ورو روان دي. لاس انجلس ټایمز د طبي حوادثو د وزیر وایس برمک دا خبره هم راخیستې چې وایي د ژغورنې ټیمونو پیاده او د څارو په وسیله حرکت کړی ترڅو د زیانونو دقیق معلومات راغونډ کړي. بلخوا د بشری مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د هماهنګۍ اداره وایي چې د 8000 کسانو لپاره خیمه او نور وسایل لري، خو دغه امکانات کېدای شي کافي ځکه نه وي چې زلزلې د افغانستان په نهو ولایتونو کې څه د پاسه 1,613 کورونه نړولې دي. په داسې حال کې چې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې زیانمنو خلکو سره د مرستو په حق لا یو مطلب خپور کړی، د لانګ وار ژورنال خبرونه د افغانستان په شمال کې وروستیو تحولاتو ته پاملرنه کړې او لیکي چې طالبانو د افغانستان په شمال کې یو ولسوالۍ ونیوله، خو دوه نورې له لاسه ورکړې. خبرونه د افغاني رسنیو او د طالبانو د تبلیغاتي څانګې په حواله لیکي چې طالبانو د چهارشنبه په ورځ د تاجکستان پولو ته څیرمه د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ ونیوله. خبرونه لیکي چې تخار د افغانستان په شمال کې یو لهغو ولایتونو څخه دی چې وروستۍ زلزلې څخه چې په افغانستان او پاکستان کې سلګونه کسان ووژل متاثر شوي دي. خو دا څرګند نه ده چې آیا درقد ولسوالۍ په دغه زلزلې کې زیانمن شوې کنه. خبرونه د تخار ولایت د ویان له قوله لیکي چې افغاني ځواکونه له دغه ولسوالۍ ووتل او څلور پولیس وژل شوي دي. لانګ وار ژورنال خبرونه د افغانستان ټایمز په حواله لیکي چې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوختي او امنیتي ځواکونو د درقد د بیرته نیولو لپاره په متقابل برید لاس پورې کړی دی. خبرونه د افغان چارواکو له قوله لیکي چې طالبانو د قندوز د دشت ارچی او د فاریاب د غورماچ ولسوالیو کنټرول له لاسه ورکړی. دشت ارچی له دوه کلونو راهیسې د طالبانو په لاس کې و.
ازادي رادیو اوري د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې او د غرض منشو خلکو ته د مرستو د پت بهیر په اړه واوریدل. مخکې په خبرونو کې مو هم واوریدل چې د کونړ ولایتي شورا چارواکي او د غراز یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د ولایت د وروستۍ زلزلې ډیر ځپلی دی، ډیر ورنې رامنځته کړي، خو تر اوسه پورې ځپل شوو خلکو سره لازمه مرسته نه ده شوې. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې د یوې کورنۍ نه غړي چې په دې زلزله کې وژل شوي ټپیانې په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې دي او ازادي راډیو خبریال ته شکایت کړی دی چې تر اوسه پورې چارواکو ورسره لازمه مرسته نه ده کړې. د دوشنبه د ورځې زورورې زلزلې د افغانستان شمال ختیځ ولایتونه ډیر لړزولې دي. مرکز هم د بدخشان جرم ولسوالۍ و. خو د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره ټیمونه هغه سیمو ته استولي چې پکې زلزلې ډېرې ورانې رامنځته کړې او له څېړنې وروسته به ځپل شوو خلکو سره لازمې مرستې وکړي. یو بله موضوع چې په دې وروستیو کې ډېره د پام وړ ګرځېدلې ده، هغه له هېواده د افغانانو وتل دي. جرمني چې په خپله خاوره کې ډېرو افغانانو ته ځای ورکړی دی، ویلي چې نور هغه افغانانو ته نور د هغه افغانان د هیواد نه راځي چې د پناه اخیستو چانس ډیر لږ لري. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس د مایر پرون خبرداری ورکړ چې د افغانستان نسبتا امن ځایونو څخه په دې وروستیو کې جرمني ته ډیر خلک ورغلي دي چې خی په دې هیواد کې پاتې نشي. د مایر وویل چې هغه افغان پناه غوښتونکي چې د هیواد ته ورځي د دوی د پناه غوښتنې دوسیې به په ډیر احتیاط سره څیړل کیږي او هغوی چې د پناه اخیستو مستحق نه دي بیرته به خپل هیواد ته استول کیږي. هغه وویل چې اکثره هغه کسان چې په وروستیو کې د هیواد ته ورغلي ډیری د افغانستان د متوسطې طبقې خلک او اکثره هم ځوانان دي چې په خپله په هغه هیواد کې ورته اړتیا ده چې خپل هیواد ورغوي. خو هغه افغانان چې اروپایي هیوادو ته د ښه ژوند کولو په نیت ځي یوازې ځوانان نه دي، بلکې په دوی کې د زاړه یا د ډیر عمر لرونکي انکسان هم دي. یوه افغانه ښځه ده چې ویل کیږي عمر یې له سلو اوړي چې په وروستیو کې کرویشیا ته ځان رسولی دی. دا وایي چې دا افغانه ښځه وایي چې هیله لري چې سویډن ته لاړه شي. تفصیل د اسما سرون په راپور کې.
یو افغانه چې 115 کلنه ده له شل ورځې سفر وروسته چې ډېر یې پلی کړی کرویشیا ته مهاجره شوې ده. بیبی ګل ازبکی چې له خپل 18 کلن زوی او د کورنۍ له 15 نورو غړو سره کرویشیا ته رسېدلې وای پښی می درد کوي خو نور شیم. بی بی گل ازبکی وای چې زویا المسی په تیره بیا د ایران په غرنیو لارو کې تر ډیره پښا کړې وه. دی د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې ته وویل په لاره مو ډېرې ستونزې لرلې، ما ډېرې سختۍ ولیدې، سر مې خوښ شو، اوس هم په سر ډارېږم. د کرویشیا پولیسو تایید کړه چې د دې ښځې په اسنادو کې د هغې عمر 115 کلن دی. دی د کرویشیا رسنیو ته وویل موږ ټول ښه راتلونکی غواړو او هیلې لرو، زه به یې ونه وینم خو نه پرېږدم چې زامن لباسیان او کړواسیان مې ښه راتلونکی ونه لري. بی بی گل ازبکی زامن و المسیانو یې وروسته لیدی له افغانستانه د وتلو پریکړه وکړه چې دوه زامن یې ووژل شول. دا او اولادونه یې هیله لري چې په نهایت کې به سویډن ته لاړ شي، ځکه چې هلته د بی بی گل ازبکی ځینې المسیان اوسي. وروسته لدی چې هنګری خپله پوله بنده کړه، کرویشیا ته د سپتمبر له میاشتې څخه تر اوسه پورې 2,60,000 پناه غوښتونکي له ګاونډي هیواد سربیا څخه ورغلي دي. یوه میاشت مخکې جرمني ویلي وو چې یو افغان چې عمر یې 110 کاله دی دغه هیواد ته پناه وړی ده.
د بی بی ګل په نامه د یوې افغانې ښځې په اړه مو واورېدل چې ویل کېږي عمر یې له 100 اوړي او ځان یې کرویشیا ته رسولی دی. دا ښځه هیله منه ده چې ځان سویډن ته ورسوي. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو او اوس به صفي الله سنزي ته یو وار بیا وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د کونړ ولایت شورا په دغه ولایت کې د ورستۍ زلزلې له زیانمنو شوې سره ځانګړي شوې مرستې کمی بولی. دغه ولایت ته 6 میلیون افغانۍ جمهوري ریاست منظوري کړي، خو 13 کسان د ورستۍ زلزلې له امله وژل شوي او 106 نور پکې ټپیان دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته سنیدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونه باسي. افغان امنیتي ځواکونه د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د برتنیولو لپاره عملیات کوي. دا ولسوالۍ پرون د دولت وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د تلولۍ له 2 جامونو سره هیواد ته راستون شي. دغه ټیم د زیمبابوې ټیم ته چې د ICC بشپړ غړیتوب لرونکی هیواد دی په یورجنیو او شلوریزو سیالیو کې ماته ورکړه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وایي چې د سوریې په اړه په کېدونکو نړیوالو خبرو کې سمدستي یوه سیاسي حل لار ونه موندل شي، بلکې دا خبرې ډېرې هیله بښونکې دي. سعودي عربستان هغه ادارات کړ چې وایي د عربي هیوادونو ائتلاف په یمن کې پر یو روغتون بمبارد کړی او د ملګرو ملتونو پر عمومي منشي بان کی مون یې انتقاد وکړ چې سمدستي یې دغه ائتلاف د دغې پیښې مسؤل بللی و. او اتریش وایي له ګاونډي هیواد سلووینیا څخه د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تخنیکي دیوال جوړوي.
کولای شئ خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې وګورئ. پته مو د ازادي رادیو .org. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکو هغه تورونه رد کړل چې د دې ادارې یو شمیر کارکوونکو یې پر مشرانو د فساد او خیشخوري په اړه لګولې دي.
زه په دې کې شک لرم، شک په دې لرم چې دا به د حقیقت ولري. کاملا کوم شانس په هغه کې ویل سوي دي، یعنی تر ډېرې حد پورې ګرده درواغ دي.
وړاندې د حقیقت څخه په اونیس پروګرام کې مو د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې له مرستیال سره خبرې کړې. د انصاف په لټه کې بل اونیس پروګرام هم وړاندې مهیروي. خو راځوس په زیمبابوې کې د افغانستان د کرکټ ټیم د وروستي بریا په اړه، لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د افغانستان د کرکټ ټیم بریا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په خوښیو او هوایي ډزو سره ولمانځل شوه. د کونړ په مرکز اسد آباد کې هم خلکو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریا په نارو سرو او ولولو سره اول منزل شو. له اسد آباد د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري پری رپورت لري.
کله چې تیر ماخام د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې له ملي لوبډلې او ملوبه هم وګټله، نو د اسد آباد په شاوخوا کې د خوښۍ ډزې شوې او سم د واره ځوانان د شهیدانو څلور لارې ته راووتل او وطنونه پیل کړل. دوی ویل تیرو نږدې څلورو لسیزو افغانانو لویر ماتم او خفغان نورسنه دی لیدلی، هر څوک چې په هر نوم هیواد تراغلی هغوی افغانستان وران کړي او هیوادوالی جړولی دي. خو افغان کرکټ لوبغاړو تر خپل وسی خوخی ورکړي نو ځکه پریویړي او بری المانځي.
زما نوم محمد نبی آرین ده، د کونړ سید جمال الدین افغانی پوهنتون محصل ما انګلیسی ادبیات کې. مونږه ټول افغانان چې کوم رونه دي دلته کونړ اسدآباد ښار ته راوتي دي، وار سړی د خپل احساساتو احساس اصغاری او خپل د افغانستان چې کوم یو سیریز او 220 میچونه د زیمبابوی نګټلی، مونږ ټول زیات خوشاله، ټول افغانان ته د مبارکي.
زما نوم صفی الله ساحل ده، د کونړ ولایت مرکز اسدآباد ښار اوسیدونکی. مدد چې د غستر بریا مبارکي په اول قدم کې ټول هیوادوالو ته، ټول د افغانستان مظلوم ولس ته وړاندې کوم. ډیر ملګری دي د اسدآباد ښار چوک ته راغلي دي او دغه ملي اتڼ شروع دي دغه غستر بریا په ویاړ باندې.
مې وار سیرت ده، د کونړ ولایت اسدآباد مرکز اوسیدونکی. افغانستان یو څو غستر بریا تر لاسه کړي چې نن یې فاینل لوبه وه، هغه مو هم تر لاسه کړل او د دې د خوشحالۍ د لمانځلو لپاره دغه د شهیدانو چوک ته راووتي او زیات شمېر محصلین ورونه هغه چې د ډېر وخت نه دردېدلي ولس دی او نن ډېر زیات خوشحاله دی او د ملي اتن لپاره د دغه خوشحالۍ د لمانځلو لپاره نن چوک ته راووتي دي.
افغان کرکټ ملي لوبډلې زیمبابوي کې د هغه هیواد ملي لوبډلې سره نه سیالۍ درلودي چې وی 500 ورځې او دوی شل ورځې وي. 500 ورځو کې افغانستان 15 او شل ورځې دواړه یې ترې په ډېره میړانه وګټلې. د کرکټ په نړیوال تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د دوهمې درجې هیواد دی دومره ستره بریا خپلوي او لومړی درجې هیواد ته دی په خپل کور کې داسې ماتې ورکوي. خلک وایي په ترسره شوو لوبو کې د محمد نبی ساحل، محمد شهزاد او ګلبدین نایب په څیر هر افغان لوبغاړی په خپل ځای خزلیدلې او په زړه پورې لوبه کړی ده او د دوی زړونه خپل کړی دي.
لوبت کرکٹ د خزوانان به گټي، دا لوبت کرکٹ د خزوانان به گټي،
افغانان به گټي، افغانان به گټي، افغانان به گټي، افغانان به گټي،
همداسې سر په سر په هر میدان به گټي، همداسې سر په سر په هر میدان به گټي،
افغانان به گټي، خشان به گټي، جذبې په غور زنګ دی په خشان به گټي، افغانان به گټي، افغانان به گټي، افغانان به گټي، افغانان به گټي، خنوم لرو نړی کې، بورایو پسیالی کې، کمیو پسوالی کې، خنوم لرو نړی کې، میدان تمولی گلی دی زوانان بای گٹی، میدان تمولی گلی دی زوانان بای گٹی، افغانان بای گٹی، افغانان بای گٹی، گٹو پٹول کپنا راوڑ بم ڈالنا خبر شلال گٹو پٹول کپنا راوڑ بم ڈالنا خبر شلال
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هله به تخپل کوړ ته راځم
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشتد
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
وای په پردي وطن مسافری دومره سخت نه وی لکه په خپل وطن بیکوري له گاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د لکونو افغان کډوالو بیرته ستنیدنه له ګڼو ستونزو سره مخ ده چې شکایتونه یې تر ډیره د رسنیو له لارې خبره شوې دي له دې ستونزو څخه یو مهمه او اړینه یو شمیر راستنو شویو افغان کډوالو ته د استوګنځایونو د نه برابرولو ستونزه ده چې د ازادۍ راډیو د انصاف په لټه کې د خپرونې د سب سټډیو ورې په څوزلي ټکولې ده دا ځل په همدې اړه بیا هم قاری محمد یوسف هاشمی چې ستونزه یې اوریدل شوې خو رسیدګي ورته نه ده شوې
زمانم قاری محمد یوسف هاشمی ده د قرباغ ولسوالی ولایت کابل
بله هاشمی سب څه ستونزه لري تاسو کې د ستونزه مراته وای
ستونزه خدای دې ورور چې ما تقریبا 28 کال په پاکستان په خور کې ما وخت کړی دی نو هغه ځین مونږ ډېر په مشکلاتو سره لکه دې ځای غونډه مونږ کورونه هونه ولکه یو کور کې کرایه کینه بلکې کینه هوس دا بجلی چې کوم دی او بو قطړ دی مونږ باندې نو زه توانم نه لرم زما اکثره دا ماشومان چې کوم دي زه مخکې هم راغلم یو ځلی پهل نه راغلم زما یو ماشوم دا کېدی شي دا کسان لیدلې وستاسو دا داسې معلول دي کنه لکه ما غور څوک نه دی اوریدلې بالکل زما مشکلات دي دلته داسې یو کور کې زه ځوان کوم کته سورې شي نه نه وګوري کنه نو دلته نه چې کوم دی دا کور چې کوم دی کندن وی کسبه غورځي نو زما ماشومان چې کېدی شي راغه شي زه نو دا زمون غونه په چاپ غاړه کې نو تاسو نږدې نه چوغوري خبردوست کزه دا ته دروغ وایم کې دي چې کرښته وایم کې دي چې خو نو چې نږدې نه سړی وګوري بیا پته لګي چې رښتیا خبرې دي که دروغ دي
بله مشخص غوښتنه مو څه ده
مو ته سر پناه را کې سر چې خپل د مشکله د خپل ماشومان زخه کورونی سم نو ډوړې د کوم ځنه کو کډوړې ونی سم کور د کوم ځاس مشکلات سره مخامخ مشه
بله په تیر څوک پرونو کې هم تاسو زل راغلی وای د کډوالو چارو د وزارت لویان سره دغه ساسي ستونزه شریک کړه هغه ویل واده وکړه چې دغه ستونزه به ساسي هواري نو څنګه تر رسیدګي ورته ونه شو
یار سرجی زه خو ورالم آلته نه کوم دی زه رښتیا سره ورالم خو اې چا زه ورالم کینه ما ته ویل کینه سم ډیر کینه سم تر 4 بجې پورې سلور بجې پورې چې کوم آلته کې کینه سم کنه نو غریب یو مامور یو ډیر یو دل سوزه غونټو هغه ټایم ترا کو خو لکه اې چا غورونو ک بیا په سبا باندې زما غره طاقت ونه کو ورالم حسن زاده خدای دې خیر ورکی جاوید حسن زاده هغه کریم راکو لکه چا غور موري ونه کو بالکل چاته پوسونه کاته وزارت ته چلان مخه باډی ګاردان یو قسم مصیبت او هغه بس ماته پرین خو مې ته دا ورو راخو کنه مل ورو بل ورو مر عالم دلته نه کینه استم وای نه بس کینه حالت نشته بس وزیر مزین نشته مل خاص ته بیا ورالم دغه ته پارلمان ته دغه ته دا زلمای رئیس د شکایت دی حالته نه چورل ما غریب ماته دغه راکړه کړ جاوید صاحب غونته بس نغم د سوزی وکړو خو اوس چاته پوسم نه کوي چې ته څنګه نه یې خو دا زما ماشومان چې تاسو وګوري کنه ټول مالان دي کاروباري خو نشته بغیر د خدای نه زه یې ما نو که چا کومه وکړو وخرو کنه بس اسې دغه ده
مننه هاشمی صاحب ان شاء الله ستاسو ستونزه بیا ځلې هم کوشش کوو چې د چارواکو سره شریک کو تر څو یو حل لار ورته پیدا شي
اوس که داس مهرباني وکړي چې اوس سړی ما ته غږ نه پیدا کړي چې زما کار وشي بیا تاسو ډیره ډیره مهرباني بینو سر
او مننه کور ودان خجوان
الله دې زته کا سر مهرباني
و مو غوښتل چې د خاغلی هاشمی دغه
ستونزه د کډوالو او راستنیدونکو چارو له یو بل چارواکي سره هم شریک کړو. دا ځل د یاد وزارت د کورنۍ او بیزای شو یو رئیس مهر خدا سباری مرستې ته ټټر وای او وای چې تر راتلونکي ویونی پوري به قاری محمد یوسف هاشمی د غستونزه ونه لري.
تاسو ته معلومه ده چې وزارت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د دغه او د راستنیدونکو مهاجرین لپاره ځینې شارګوت جوړ کړی ده چې دا په یو د یو میکانیزم په اساس چې یو کمیسیون جوړ شوی ده په وزارت کې. د کمیسیون غړي د نور وزارتونو هم عضویت لري په دې کمیسیون کې. زه همدا تعهد تاسو ته ورکوم چې درکوم چې دا ورور دا کېدای شي چې زما نمبر ته زنګ وهي او زه خپله د دې ورور سره همکاري کوم او خپل عمل طرز عمل چې دی هغې ته د وزیر صاحب او د نور مقاماتو سره یو ځای زه دا د دې معضله حلوم انشاءالله.
ښاغلی سبار، پخوا هم له دغه ورور سره وعدې شوې وې چې د دوی ستونزې به انشاءالله حلیږي. دا ځل مو ځکه وغوښتل چې په تاکید سره یې تاسو ته ووایو انشاءالله چې ژمنه به وي چې د دوی ستونزه هوارېږي.
زما تعهد همدا دی چې همدا اوس د هغې سره د دې ورور سره کومک کوم. خو بیا هم د تاسو برنامه چې دی رسانه چې دی دا خپل برنامه تعقیبوي د تعقیب تاسو کولای شئ چې بیا هم ما سره تمام ستنس ان شاء الله چې بیا یو هفته دو هفته بعد ان شاء الله دا ورور درس ته به نلری ان شاء الله راضی به وي زمونږ اجراتونه. با وجود چې زما منده ته او زما هغه د لایحه چې دې د بیزاشه او خلکو لپاره هغه دې رسیدګی دی، خو بیا هم زه د نور چارواکو سره د وزارت د کډوالو او راستنیدونکو چارو چارواکو سره زه دا هغه تعهدم چې بیا زه دا ورور سره کومک کوم. دا زما ورور چې دا همدا اوس دا کېدای شي چې ډایرکټ زما نمبر ته زنګ وهي او زه خپله دا معضله حلوم.
د انصاف په لټه کې
آزادۍ رادیو په بي پري ډول ستاسو د ستونزو د هواري هڅه کوي. د انصاف پلټه کې اونیز خبرونه ته خپل سنځي وایي. موږ په دې امکان تر هدا هڅه وکړو چې مسول چارواکي ورنه خبر کړو. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0992 89 40. بیا ځلې وایم 0992 89 40. تر بیا مو زاج ملتورمان په لوی او بخون کې خدای سپارم. ستونزه مو کمې او هوساینه مو نصیب شه.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو زما قاسم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت صدای په پروګرام کې مو د چاپريال ساتنې د ملي ادارې بلسیال عبدالولي مدقیق صاحب داونی مل مدي. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې سي په روسي کې د ازادي رادیو تودا غرز زین نور ادارو ته یو لیک یا ایمیل راغلی دی چې په هغه کې د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په ساته باندې د زین مشکلاتو یادونه شوې ده. په لومړي سر کې غواړم په دې اړه ساسو ځواب لرم چې تر کوم حد پر تاسو د مشکلات تاییدوي او ساسو ځواب د ایمیل ته څه دی.
ډیر مننه. زه په لومړي سر کې خدای ایمیل زه په دې کې شک لرم، شک په دې لرم چې دا به د حقیقت ولري. کاملا کوم شانس په هغه کې ویل سوي دي، یعنی تر ډېرې حد پورې ګرده درواغ دي.
مجموع کې یعنی که راسو دا غو مشکلات دي چې همیشه خلک یادوي او په دې اړه شکایتونه موجود دي، هغه دا دي چې دغه اداره یا د چاپریال ساتنې ملي اداره چې ده لکه څنګه چې لازم او دوی په خپل کارونه کې موافقه نه دي. مثلا کوم مشکلات چې فلن په کابل کې کابل اند نمونه په شکل غواړم یاد کوم چې د روسر بلې مثلا د هوا حالات تاسو ویني چې خرابې شو، ځینې مشکلات د ناسم چاپریال لاړخه صحیح مشکلات هم رامنځته شوي دي. فکر کوي تاسو څونه بریالي وي په خپل کارونو کې؟ څه څه اومده لاسته راوړنې لري تاسو په دې څو کلونو کې چې تاسو اداره رامنځته شوي ده؟
د چاپریال پیسې کې ګمان کوم کوم کارونه سره د چاپریال ساتنې د ادارې لخوانه تر سره شوې دي د کچیرل دینه مکسترګې پټې کو د بجفاوي د اولین د ستور ګورې تاسې هوادوال بم دي شاهد وي دی ما د خبره به مسره تایید کی چې تاسې د افغانستان په د تاریخ کې د چاپریال لپاره یو دولتي مسولې اداره نه درلوده او اوس د اداره لري تاسې په تاریخ کې د افغانستان د چاپریال لپاره یو قانون او هغه ډیر جامع او مدرن قانون وي تاسې نه درلود اوس دا قانون لري یعنی هغه حقوقي بستر او د پالیسی بستر او نهادي بستر کاملا په ډیر ښه شکل باندې منځته راغلی ولې دا د دې معنا نه لري چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې خپل کارونه سل په سلو کې ترسره کړي دغه انتقاد چې زموږ هیوادوالې کې د هیوادوالو حق ده او دا انتقاد د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د رهبری هیئت خپل هم لري په ځان باندې او په اداره باندې چې موږ تر اوسه پورې کوم ظرفیت ته سه اړه لرو هغه ظرفیت تر اوسه نه رسیدلی ولې تر نهایي هدف پورې کوم کار سه موږ تر سره کړی دا زه خپل شخصا نه منځیدې سه د ادارې ته منسوب يم کچیر زه یو د فکر کوم د عادي افغان په صفت باندې کارونه ډیر زیات تر سره شوی دي
مثلا کته ز سه یو عمده مثال ورکې پرتل دی چې مثال دغه اداره په خوانه و سره مسته سوی ده کوم عمد الله سره ورانه د چاپیریال ساتنې ګوره
موږ په مختلفو برخو کې کار کوو ډیر عمده برخه موږ کار پکې کوو د چاپیریال د اثرات او ارزونه برخه ده په انګلیسي کې ورته وایي انوایرنمنټل امپاکټ اسسمنت او سستینبل ډیولاپمنت د اقلیم په بدلون کې کار کوو د طبي میراثونو په ساتلو کې کار کوو په عامه پوهاوي کې کار کوو په قوانینو او حقوقو کې کار کوو په د هر یو کې موږ د لاسته راوړنې لرو لاندې جمله کې قدرته هم کوم مزل یا کوم واټن چې موږ د ادارې له ایجاد نه تر اوسه پورې تای کړی دا او هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو د په نورمالو ملکو کې په نورمال حالت کې حداقل تر اتلس یا شلو کرو پورې وخت نیولې ده ولې خوشبختانه د خوښۍ زیاده ده موږ په افغانستان کې په وو کلو په اتو کلو کې ورتوانېدلو سي د اتلسو کلو منزل وي د یو لاسته راوړنه ده
که څنګه څه خپل د فعالیتو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې تاسو اجرایی مرجع یاست که نه فقط تاسو د نورو ادارو سره په همغږۍ کارونه مخته وړئ او قانون جوړونکی بنسټ یاست که په دې اړه معلومات راکړي
ګورئ ګومان کوم دغه مسله ډیره واضح ده د چاپیریال ساتنې اداره د قانون په اساس باندې مخته د چاپیریال د ساتنې قانون سه هغه وو فعلا نافذ ده دغه قانون په اساس موږ خپل کار او فعالیت مخته بیایو په قانون کې واضح لیکل شوی دی چې د ادارې وظایف به کوم کوم وي د کڅنګ ستا اشاره ورته کړه یو وظیفه دا ده چې تاسو د دې ادارې مسولیت د پالیسی او د حقوقي بنسټ او چارچوب او چوکاټ جوړول دي د یو وظیفه د چاپیریال لپاره د همغږي کول او مسولیت زموږ د ادارې ده د همغږي کول هم د دولتي ادارو په منځ کې هاو او هم د دولتي چوکاټ نه بهر د غیر دولتي اداراتو په منځ کې د مدني ټولنو په منځ کې او د عامه خلکو په منځ کې یو هماهنګي منځته راوړل تر هغو په ګډه باندې کار وکړي د چاپیریالي مسالو لپاره ولې دلیل دا ده چې چاپیریال په مجموع کې ټول انسانان تخریبوي یو اداره نه تخریبی ولې په دې مسله کې چې ټول سهم لري په تخریب کې نو باید په ګډه باندې کار مرته وشي دا دومره مسله د دې سره په خوا کې موږ د نړیوالو مسایلو او هغه کوم روابط سي دي او اړیکو لپاره مسولیت لرو سره ما عمده مسولیت او کار د دې ادارې په غاړه باندې پروت هغه د چاپیریال پیسې کې نظارت او تفتیش مسایل دغه نظارت او تفتیش دقیقا موږ ته یو مقدار اجرایی مسولیت هم راکړي په نظارت او تفتیش کې چون تاسو کله سي نظارت او تفتیش کوي باید تاسو یو څه ولرې د غل لپاره یو حقوقي بستر باید موجود وي چې تاسو تر وو نظارت او تفتیش وکړي چې تاسو هغه حقوقي بنسټ ونلرې کوم نظارت او تفتیش سي د چاپیریال پیسې کې کوي هغه به ناکام وي هغه خلکو کې ستونزې راولاړي یعنی دغه آباد دي مسلې ډیر زیات وسی دي نو د دې لپاره موږ ډیر زیات وخت د موږ وخت سترغو د حقوقي بستر ورته جوړ کوو اوس بستر جوړ ده اوس موږ د نظارت او تفتیش ټیمونه هر ورځ د کابل په ښار کې او په ولایتو کې اخته دي لګیا دي ولې هغه توقع چې موږ هیوادوال لري پر اختیا هم زیم تاییدوم په مجموع کې دغه توقع
دقیقا هم د امور تنظیم راتلم جناب مدقق صاحب چې یعنی ورسره بلې لیدل کې چې باوجود د دې چې ادارې د چاپریال ساتنې یا د چاپریال د پاک ساتنې پیسې کې مسولیت لري. ولې بیا هم مثلا کلند مثال د کابل راوړو چې د دلته د کثافاتو اندازه وروسته بلې زیاتېږي، تم د خلکو دا چې باید دا وروسته بلې کم سي د مشکلات زمنان. مثلا د کابل په شاوخوا کې لیدل کېږي چې د خښتې د پخول لپاره ځینې کورې موجود دي چې دا د متخصصینو او د خلکو په باور چې د کابل هوا ته ډېر زیات مشکلات موجود کړی دي. یعنی ولې دا مشکلات لا هم تر اوسه په خپل حال پاتې دي باوجود دې چې تقریبا لس کال کېږي چې د چاپیریال ساتنې اداره رامنځته شوه، او زمنان تاسو په همغږي سره د نورو ادارو سره هم کار کوي، نظارت کوي، ولې د خاص پرمختګ نه لیدل کېږي په دې سکه؟
کاملا دا زه تاییدوم. زموږ هیوادوال پر ځای دی په دې سکه، ولې تا ډیره ښه اشاره ورته کړې، کابل ښار د مثال راوړ، ولې کابل په مجبور کې افغانستان نه ده، کابل پایتخت ده، باید موږ ډیر پاک او ډیر نظیف او ډیر ښایسته پایتخت لکه
ولې مشکلات زیاتې په دې شرط،
ولې ستونزې ډیرې دي؟ اولین علت دا ده چې د کابل په ښار کې د نفوسو تراکم زیات، نفوس زیات سول، هر څوک غواړي په کابل کې ژوند وکړي. دلایل ډیر واضح دي. اول دلیل امنیتي وضعیت، خلق مجبور دي کابل ته راغلي دي. کله سي تاسو په یو چاپريال کې په یو محیط کې د نفوسو غنډوالي ګوري، تراکم د نفوسو ګوري، هغه په طبیعي شکل باندې چاپريالستونز لزان سره لري. د کابل په خار کې د کثافاتو مدیریت یو ډیر غټه ستونزه ده، پروس کال د ستونزه دومره نه وسه کال ډیره ده. د دې سره په څنګ کې سیدارات په دې کې کارم کوي، دې ته توجه هم کوي، ولی ستونزه لا هم په ځای کې ده. ستونزه په دې کې ده د کابل ښاروالي نه توانیږي چې دغه په دغو ورځو کې دغه جامد کثافات د ښار نه په منظم شکل باندې انتقال کړي. علت یې ما پوښتنه کړې، دا د سیغوی تیل نه لري، د خپل وسایتو لپاره تیل نه لري. کوم قرارداد چې دوی باید د تیلو لپاره کړی وای، له خصوصي سکتور سره یا دولتي سکتور سره، هغه قرارداد باید خپل قانوني مراحل طی کړي، او د لپاره د دولت د تدارکاتو ملي کمیټه د تر کومه ځای پورې ماته معلومات راکړي ده. د قرارداد هلته تللی تر هغه ځای نه د خلاصوي، نو دوی تیل نشي لاسته راوړلی چې تر هغه ټول په هغه سل فیصد ظرفیت باندې دوی خپل کار باندې شروع کړي. علت یې دا شی ده. یعنی دغه انتقاد خلکو زمنم، ولې انتقاد که د چاپیریال ساتنې ادارې ته متوجه وي، بیا په دې حصه کې دا زه نشم منلی. د دې په خاطر چې دغه عملي او تطبیقي کار ارتباط لري د کابل په ښاروالي پورې، ولې په مجموع کې که بیا هم تیل متاسه کابل ښاروالي ته ورکوي، هر څه بیا سره ورکوي، دغه بشري ظرفیت د کابل د ښاروالي تشکیل دومره نه ده چې د ورځې د مثال په ډول باندې ګومان کوم دوی د موږ په کابل کې 8000 ټنه جامد کثافات تولیدیږي. 8000 ټنه د کابل ښاروالي د دې توان لري چې تر 15000 ټنه پورې یا 16000 ټنه پورې له کابل نه په غفول ظرفیت فول کپاسټي باندې انتقال کړي. هر ورځ 2000 ټنه لیوی ورځ نه بلې ته پاتې کیږي، لیبلې نه بلې ته پاتې کیږي. دلته اوس د اړینه کیږي چې دولتي د دولت هغه لوړ پوړي چارواکي د مسلې ته جدي توجه وکړي.
تاسو دا مسایل مطرح کړي
دي، بالکل څو ځله مطرح کړي دي، په وار وار مطرح کړي دي. ولې تاسو دا یاد مه باسئ چې موږ په یو کامل ثبات کې ژوند نه لرو په افغانستان کې. دغه لومړیتوبونه فرق کوي، او هفته تر هفته فرق کوي، میاشت تر میاشت فرق کوي، حتی ورځ تر ورځ فرق کوي. اوس موږ په مجموع کې دولت لپاره لومړیتوب امنیت ده، چې موږ باید امنیت راولو. ولې بیرته راځم د چاپیریال ساتنې په حصه کې، ګمان کوم هغه کوم کارونه که چیرې مقایسوي شکل باندې موږ خبره کوو، موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو.
بلې، د همدې مسلې په ارتباط باندې غواړم وپوښتم چې تاسو د خپلې ادارې د کړنو څخه څو فیصد تاسو راضي یاست؟
په مجموع کې په فیصدي شکل باندې به ډېره مشکله ایسي زه ووایم څو فیصد راضي، ولې د ادارې کار په مقایسوي شکل باندې زه ووایم. مقایسه یې کومه تقریبا له 2 کلونو مخکې چې ادارې په کوم حد کې و، تر اوس په کوم حد کې ده، تقریبا موږ خپل کارونه د 80-90% پورې مخته بولي.
که بیا هم راسو همدغه وروستي مورد یا دغه ایمیل ته چې په کوم رسنیو نورو ادارو ته ورغلی دی، په دې کې دقیقا ځینې موارد یاد سوي دي، لکه دا چې اداري مسؤولین مثلا خپل رئیس یا اداري مسؤول دا کسان، البته د ایمیل پر اساس باندې د خلکو د انتقادو پر بنا باندې، چې دوی موجود نه وي په اداره کې، زمنان ځینې خیشخوری کېږي، یا مثلا د استخدام پروسه پر اساس د روابطو ولاړه ده. زمنان وایي چې مثلا د دفتر د کرایې پیسې کې په لوړه اندازه پیسې مصرفېږي. ستاسو ځواب دې مسایل ته څه دی؟
زه د کاملا ردوم دا خبرې. زه د کوم موارد شخصي دي خپل ایسا کې مسولیت لرم باید خبرې وکم، د نورو پیسې کې حق نه لرم چې د پیسې کې خبرې وکم. په مجموع کې دا خبرې ګرځ را ده، دا خبرې کړې د سید اداري رهبری حیات موجود نه وي، موجود دي همیش. ولی دغه جلسات کله کله دومره زیاتیږي چې ته نشې کولای سي په متواتر شکل دایمي په خپل شوبه کې کینی، ولی کارونه په اداره کې ورسته نه دی پاته. استخدام پیسہ کې ښه خبر داوی ستا سے دا پختنه دی اداري اصلاحاتو دی کمیسیون دا پختنه وکي. زموږ په اداره کې استخدام په ډیر شفاف ډول باندې ترسره کیږي. البته دی کمیسیون سم مخ کې یادونه وکړه، دی اداري اصلاحاتو کمیسیون له طرفه استخدام منځ ته ترسره کیږي. له وینې پوښتنه وکړي چې آیا دا شفاف ده که نه ده. زه ما سې کومه تر کومه حده پورې پوښتنه کړې ده هغوی راضي دي.
یعنې د وروستي سوال په توګه که په لنډه راته ځواب راکړي چې تاسو دا کاملا ردوئ چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې کې قطعا هیڅ نوع فساد نشته؟
زه په صراحه